احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې په زیاتېدو دي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی وایي
موږ ډېر زیات جدي تشویش د اکسیجن د کمبود په برخه کې موجود دی.
د دې ترڅنګ به د ازادي راډیو پرې خبري مجله کې واورئ چې په پکتیا کې تېر کال د کورونا له امله لږ شمېر نجونو پوهنتون ته لاره وکړه، خو دا کال جونی هیله منی دي.
راتلونکي کانکور لپاره هم موږ آمادګي نیسو، نو انشاءالله د خپلې خوښې پوهنځي ته به کامیابیږي.
په تېرو 48 ساعتونو کې طالبانو درې ولسوالۍ نیولې. د دفاع وزارت ویان وایي په سیمه ییزو موضوعاتو کې د ایران د ولسمشر انتخابات څارو، او دا به هم واوري چې سپیس ایکس د امریکا د پوځ سپوږمکۍ فضا ته وړي. تر هر څه مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
د ملي امنیت شورا له قزاقستان سره پوځي موافقه مهمه وبلله. دفاع وزارت وایي د هلمند ګریش ولسوالۍ په بشپړ ډول نیول سوې. په ایران کې د ولسمشرۍ ټاکنې د شپې تر 12 بجو روانې دي. افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د قزاقستان له دفاع وزیر نورلان یرمکبایوف سره د پوځي همکاریو یو موافقه لاسلیک کړه. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ نن رسنوي ته وویل په دې موافقه کې په بیلابیلو برخو کې همکاري شامل دي.
په نظامي برخه کې ګډ تمرینونه، د دفاعي سیاستونو په مخه هر کال دوه طرفه ناسته، طبي همکاري، د تجهیزاتو نوي کېدل، تخنیکي او لوجستیکي ملاتړ، جنگي روزنه او نظامی اطلاعاتی همکاری پکې شامل دي.
بلخ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر اونۍ قزاقستان ته د خپل سفر په لړ کې دغه هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته هڅولی وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند ګریش ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو تصفیه سوې او په بشپړ ډول د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امن نن په یو ټویټ کې ویلي په مځکنیو او هوایي عملیاتو کې وسلولو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. تر دې مخکې دفاع وزارت په دوو اعلامیو کې په دې ولسوالۍ کې د 22 وسلولو د وژلو ادعا کړې وه. هاخوا د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ازادي راډیو ته ویلي چې نن تر غرمې مخکې د ګریش ولسوالۍ بازار د امنیه قمانداني او ملي امنیت ودانۍ د وسلولو لخوا نیول سوي دي. وسلولو طالبانو هم د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده، خو د دفاع وزارت د تازه ادعا په باب یې څه نه دي ویلي. د هرات محلي چارواکي تاییدوي چې امنیتي ځواکونه له اوبه ولسوالۍ بل ځای ته لېږدول سوي دي. د اوبه ولسوال ضیاء الحق نوري ازادي راډیو ته وویل یو نیم سل امنیتي پوځیان په څرخیل وټکې کې بل ځای ته لېږدول سوي دي.
ولسوالۍ کاملا تخلیه شول،
اوبه ولسوالی په بشپړ ډول تخلیه شوه. 150 تن امنیتی ځواکونه چې اتش پیته تنه ټپیان وو تیر شپه تر 2 بجې وروسته د الوتکو لخوا بل ځای ته ولېږدول شول.
ولسوال وایي دغه ولسوالی اوس په بشپړ ډول د وسلولو طالبانو په کنټرول کې ده. ضیاء الحق نوري وایي چې اوبه ولسوالی له 40 ورځو راهیسې محاصره وه. د وسلولو طالبانو ویاندویانو مشخصا د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته ویلي امنیتي ځواکونو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له ځینو ولسوالیو موقتي شاتګ کړی دی. د غور والی وی له وسلولو طالبانو د شهرک او تولک ولسوالیو د بیرتانیولو لپاره یو تجربه کار جنرال د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره ورلېږل سوی دی. عبدالظاهر فیزاده ازادي راډیو ته ویل چې د جنرال نور الله قادری په نوم دغه پوځي مشر چې پرون دغه ولایت ته رسیدلی کولی سي دغه ولسوالی بیرته تصفیه کړي.
موږ ته له کابله د سوق او ادارې د بهترۍ لپاره جنرال قادری چې مخکې د 201 ظفر قولي اردو قماندان و اوس د بګرام فرقي قماندان دی د دفاع وزارت لخوا را لېږل شوی. له خلکو او حکومت سره ارتباطات ټینګ شوي او ډېر ژر به شهرک او تولک ولسوالۍ بیرته ونیول شي.
ولی وی دوی تیر اونی د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د ساغر ولسوالی له مرکز څخه هم خپل پوځیان شاته کړی چې هغه ولسوالی به هم تصفیه سي. د کابل امنیه قومندانی وی په کابل کې د وسلوال نشته لکبل لشت لږ دوه کسان وجل سوي. د قومندانی نن په ویلامیه کې ویلي پېښه مبشین د برښنا شرکت مخې ته سوي او دوه کسان په دې منځ کې ټپیان سوي. ویلامیه وی یو پوځي تن چې په دې پېښه کې دخیل و ترنیول کېدو وروسته ادعا کړې چې پر دغو کسانو یې ځکه ډزې کړي چې غوښتل یې د ده وسله او پیسې غلا کړي. پولیسو څېړنې پیل کړي دي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس 1,680 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت یو ویان میرویس علیزی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
1,680 کسان مثبت وو، یعنې دغه کسان چې په کورونا باندې اخته شوي، چې له دې سره مجموعي پیښې زموږ په هیواد کې د کورونا د پیل څخه تر اوسه پورې 1,505 ته ورسېدل.
په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په افغانستان کې په کورونا وایرس 280 کسانو مړینه ثبت شوې ده. اټکل دا دی چې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو او په دې وایرس د مړینو شمیر تر دې خورا زیات وي. په ایران کې نن جمعه د ولسمشرۍ په ټاکنو کې رایه اچونه روانه ده. د رایه ورکولو مرکزونه په پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې د سهار پر 2 بجو پرانیستل شول او د شپې تر 2:30 بجو به پرانیستي وي. حسن روحانی چې د ولسمشرۍ دوره په ختمېدو د نن له تهران په یو ټلویزیوني وینا کې خپل خلک په ټاکنو کې ګډون ته وهڅول.
ما باید باز هم پای صندوق انتخابات حاضر شو.
موږ باید د رای صندوقونو ته حاضر شو، رای ورکړو. کاشکې موږ هیڅ ستونزې نه لرلای. د نوملیکنې له ورځې تر اوسه د ډیرو خلکو د حضور شاهدان یو.
ګڼ کسان په دې باور دي چې ولسمشر له مخکې په ایران کې مشخص شوی دی. اټکل دا دی چې 80 کلن توندلاری کاندید ابراهیم رئیسی چې د ایران د قضایه قوې مشر دی د سند روحانی ځایناستی سي. د روسیې حکومت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د تازه څپې علت په خلکو کې د دغه وایرس به بیزه بایلل یاد کړ. بلخو د پلازمینې مسکو شاروال سرګی سوبیانین د جون میاشتې تر 9 د تیرې اونۍ د لګول سویو محدودیتونو د تمدید اعلان وکړ. د کرملین ویان دیمیتر پیسکوف ویلي په روسیه کې د واکسین کمپاین له تمې سره سم اغیزناک نه دی تمام سوی. د زیاته کړې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین وضعیت له نږدې څاري. د مسکو شاروال تر دې مخکې د هغې ساحې د بندولو اعلان هم وکړ چې خلک پکې د اروپا د ملتونو جام یا یورو 2020 د مسابقو نندارې ته راټولېدل. شاروال پر یوه ځای تر زرو د زیاتو کسانو راټولېدل منع کړي دي. په روسیه کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 5,300,000 ته رسېدلی او د مړو شمیر هم 1,28,000 ته نږدې سوی دی. خو اټکل کړي چې واقعي شمیر به خورا زیات وي. او د اروپا د ملتونو جام یا یورو 2020 د سیالوی په لړ کې نن چک جمهوریت د کرویشیا او انګلستان د سکاټلند په وړاندې د فوټبال مسابقه کوي. سویډن او سلواکیا هم په خپلو کې مسابقه لري. د دغو مسابقو په لړ کې تیره شپه بلجیم ډنمارک ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه او اوکراین هم په همدې نتیجه د شمالي مقدونیا په وړاندې بریا خپله کړه. هالینډ بیا اتریش ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د اروپا د اتلولیو جام مسابقې چې په پام کې وه تیر میلادي کال وسي د کورونا وبا له کبله وځنډول سوې.
دا سجر ډو ماښامنۍ خبري مجله په منځني سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د کووېډ-19 ناروغانو لپاره 4 روغتون فعال شو. بل لور ته جنو بهرنیو رسنیو په کابل کې ویلي دي چې د امریکا د سفارت په لسکونو کسان په کورونا اخته شوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې له دې چارې سره په کابل کې د امریکا سفارت نشتې ټولې چارې په ټپه درېدلې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا درېمې څپې په ډېرېدو سره په کابل کې د افغان انډونیزیا دوستۍ په نوم جوړ شوی روغتون د کووېډ-19 ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړی کړ. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې په کابل کې د کووېډ-19 ناروغانو لپاره د 4 روغتونونو د فعالېدو خبر کوي چې تازه په کابل کې د امریکا سفارت 114 کارکوونکي په دې وایرس اخته شوي چې له ډلې یو کس مړ دی. فرانس پریس خبری اجانس په کابل کې د امریکا د سفارت په حواله خبر ورکړی چې د دې سفارت نږدې ټولې چارې په ټپه درول شوې دي. کته هم په کابل کې د امریکا سفارت ازادي رادیو ته د غشمیر تایید نه کړ، خو له دې وړاندې تیر شپه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس په یو خبری کانفرنس کې ویل و چې په افغانستان کې د امریکا په سفارت کې ډیر هغه کارکونکي په دغه وایرس اخته شوی چې واکسین نه کړی. پرایس د کورونا وایرس لامل د امریکا د سفارت یو محلي کارکونکي مړینه هم تایید کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په کابل کې د کووید 19 ناروغانو لپاره څلورم روغتون هم فعال کړ. د دې وزارت مرستیال وین میرویس الیزی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه روغتون په فعالیدو سره به د ناروغانو د درملنې په ګراف کې لوړوالی راشي.
متاسفانه زموږ د مثبت پیښو ګراف مخ پر لوړېدو دی، نو بنان په کابل ولایت کې د افغان اندونیزیا د دوستی په یا ملګرتیا تر عنوان لاندې چې کوم روغتون جوړ شوی دی د اندونیزیا هیواد لخوا نه په احمدشاه بابا مینه یعنې 12مه ناحیه کې، دا روغتون د کورونا ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړی شو. موږ به وشو کولی چې د دغه روغتون په پرانیستلو سره چې پرون پرانیستل شو د کوم لوټ یا کوم بیروبار د ناروغانو چې په شرقي برخه د کابل کې موجود ده هغه به ډیر زیات کنټرول شي.
ښاغلی الیزیوی د اړتیا په صورت کې به دا چاره نوره هم پراخه شي. افغان اندونیزیا دوستي روغتون د کابل ختیځ د 12مې ناحیې اړوند د احمد شاه بابا مینه کې موقعیت لري. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه 500 بستریز روغتون د ټولو روغتیايي امکاناتو په درلودو سره فعال شوی دی. له دې وړاندې په کابل کې افغان جاپان علي جنا او قصبي روغتونونه هم د کووید 19 ناروغانو لپاره ځانګړي شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 1400 واوی مثبت پیښې ثبت شوي. د دې وزارت معلومات له مخې په دغه موده کې واټ یا کسان د دې وایروس لامل مړ شوی دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې سره په دې هیواد کې د کورونا د مثبت په خشمیر ل یو لک پورته او د مړینې کچه 4013 ته ورسیده.
د کابل په ختیځ کې د احمد شاه بابا په مینه کې د انډونیزیا افغان دوستي روختون د کورونا لپاره ځانګړی شو. ولې دا روختون انتخاب شوی دی؟ د عامه روغتیا د مرستیال وین میرویس الیزی نظر میخسته.
خوشبختانه وی دا روختون د اکسیجن د پلانټ یعنی اکسیجن د تولید د اسکا سره هم پکې نصب ده، او یاګه ترڅنګ د ډړنې په خپل لپاره هم ځینې وسایل موجود دي، نو دلته به صرف د کورونا ناروغان درملنه ترسره کیږي.
تاسو اکسیجن ته اشاره وکړه، دا اکسیجن د ستونزې شکایتونه لا هم ازادي رډو ته شوې دي، دا مشکل به کله حل شي؟
متاسفانه د ناروغانو زیاتواله په خصوص د وخیمو ناروغانو زیاتواله ډیر زیات لیدل کیږي زموږ روغتیایي مراکزو کې. همدا لامل شوی دی چې د اکسیجن د کمبود له ګواښ سره موږ مخ شو. نو بنان د روغتیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر چې موږ وشو کولای خپل ناروغان ته اکسیجن پر وخت باندې ورسو هغه نیولې دي، لکه د په دغه کوم روغتي مرکز چې ځانګړي شوی په دغه ټول روغتي مرکزو کې د اکسیجن تولید د ځګوی نه سپیشي دي. د ازبکستان او تاجکستان وادونو سره د بهرنۍ چارو وزارت په ډیپلوماټیک اړیکو په اساس باندې هغه سره تفاهم تر سره شوی چې اکسیجن به په شمال ولایت د یګیز څخه راځي. د ایران هیواد سره هم یو تفاهم لیک تر سره شوی دی چې د یګیز څخه به اکسیجن من خریداري کوو، او په اونۍ کې به دوه ټانکره اکسیجن هیواد ته انتقالوي، او 3500 بدن اکسیجن خریداري شوی. هڅه مو ده چې هغه ډیر ژر هیواد ته انتقال کړي چې جنوب غرب او ځي مشکل نشي. په ځینو ولایتو کې لکه کونړ او لغمان کې هم د اکسیجن د ځګو نصبولو چاره باندې نو سبا کې ختم شي. په غزنی ولایت کې هم د ځګو نصب شوی دی، په دایکند ولایت کې هم خدا بسنه نه کوي. کوم پیښې چې موږ ګورو، حالات چې موږ ګورو، پیښې په زیاتېدو کې دي، خو بیا هم موږ په دې کوشش کوو چې زموږ یو ناروغ هم د اکسیجن طلب ناروغ باید اکسیجن څخه محروم پاتې نشي.
الیزه سپتاسو د ازبکستان اکسیجن ته اشاره وکړه. پروسی کې د راپورونو خبره شول چې له ازبکستان چې کومې ډبې د اکسیجن راخلي بیا غته شي، او جنو رسنیو د راپور هم ورکړ چې شای په دې کې اختلاس شوی وي. ا موضوع څنګه ده؟
د ازبکستان څخه چې کومې ډبې راغلي وي حقیقت دی غته شي، خو هغه یو سوی تفاهم هیڅ کله به هم اختلاس خبره په دې کې نه وي موجوده، او نه به داسې یو کار و خدای مکړه وشي.
نو بیا بیرته له ازبکستان سره ارتباط ونه نیول شو چې څنګه دا تشه راغلي؟
ارتباط مو هغوی سره نیولې ده، او د دغه مشکل د حل لپاره هغوی هم په دغه قناعت کړی دی. نو وروسته له دې څخه به په روزمره ډول سره د 300 تر 500 بالون اکسیجن د ازبکستان هیواد څخه افغانستان ته انتقالیږي، هم د ازبکستان هیواد څخه هم د تاجکستان هیواد څخه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
تیر کال د کورونا له امله په پکتیا کې لښ مرنجونو د کانکور په ازموینو کې برخه واخیسته، خو سش کال هیله ده چې دا شمیره لوړه شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه واوري، خو اوس امنیتي مسله راخلو. د افغانستان دفاع وزارت وایي هغه ولسوالۍ چې د طالبانو لخوا سقوط شوي ډیر ژر به بیرته ونیول شي. د دې وزارت ویان روح الله احمدزی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره له ځینو ولسوالیو شاتګ کړی دی. په تیرو دوو ورځو کې د فاریاب شیرین تګاب، د بغلان دهنې غوري او د زابل شینکی ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د بغلان ولایت د هنیغوري ولسوالۍ وسیدونکو عبدالاحد وای د سخت جګړې لامل خپل امین پریخي او د بغلان مرکز په لخمري تکړه شوی. د ولسوالۍ تیر شپه د طالبانو لاسته ورغله.
موږ د سخت جګړې لامل خپل امین پریخو دي. موږ بزګری کوو خو د نامنې لامل نشو کولای خپل سیمو ته لاړ شو. له طالبانو او افغان حکومت غواړو چې سولې وکړي او جګړه پای ته ورسیږي.
د بغلان د دهنی غوري ترڅنګ په تیر اته څلوېخت ساعتونو کې د فاریاب شیرین تګاب او د زابل شینکی ولسوالۍ طالبانو نیولې. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه تیر ورځ له شینکی ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو شاته کې استخباراتي راز یاد کړ، خو نور جزئیات یې نه دی ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت بیا ویلي دی ولسوالۍ د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره شاته کړی دی. د دې وزارت وین روح الله احمدزی د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل ډیر ژر به د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شي.
د افغانستان د امنیتي ځواکونو د موقتي شاتګ په نتیجه کې دوی هغه ساحې وسپارل کیږي او دوباره به د دې نیولو لپاره امنیتي ځواکونه خاصه برنامه ورته څنګه لرو چې موږ د معاجد دلایلو پر اساس باندې له دې سمو شاتګ کړی دی او د موقتي دی. دا په دې معنا نه دی دای مطالبه دلته پاتې کیږي. دې د ځپلو لپاره او د دې دوباره د سیمو د نیولو لپاره موږ برنامه ولرو.
د ولسوالۍ د سقوط ترڅنګ واندښنه چې خلک او سیاسيونه لري د جګړې په ټاګر کې د طالبانو لوري د پوځي مهماتو ترلاسه کول دي. د پوځي چارو شونون کوي باري آرز
تجهیزات چې د طالبانو لاس ته ورشي له یو طرف څخه بیرته د هغه تجهیزات څخه د حکومت او رانجې جګړه کوي استفاده کوي، د بل طرف څخه د هغه هم زیره موټران څخه د حکومت طالبانو د انتحار په شکل استفاده کوي چې د منفجره مواد څخه ډک کړي.
دا په داسې حال کې ده چې پوروستیک په افغانستان کې جګړه تر بل هر وخت ګرمه شوي او نږدې هر اونۍ د بیلابیلو ولسوالیو د لاس پلاس کېدو خبر ورکول کیږي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه چې اوس مهال څومره ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي څه نه وایي، خو نتایج شوي راپورونه وایي ښایي شمېر له شلو زیات وي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي د تیر شوونیز کال په جریان کې د کورونا وبا د راتلو او د قرنټین له امله شوونځي رخصت او نجونې زده کوونکي په کورونو کې بندي پات شوې، چې له امله د کانکور لپاره د دوی تیاری نیمګړی پات شو. او همدا علت و چې د 1399 شوونیز کال د کانکور په ازموینه کې د دوی د ګډون شمیر کم شو. تفصیل په دې راپور کې.
نو لسکلنا شکیبا د پکتیا د مرکز گردیز دونجونو ل خریل سے فارغ شوی د وای تیر کالی د کنکور لپاره پورا تیاری نه ونیولای نوې تصمیم ونی وچی د 1399 کال د کنکور په ازمینه کې برخه وانخلی. د وای اوس مهال په یو خصوصي خونیز مرکز کې دراتلونکو کال د کنکور ازمینه لپاره په تیاری بوخته ده او هیله مند چې د خوخي وړ په هنځي ته بریالي شي.
د پکتیا اکیډمی زمون لپاره د پکتیا د انجل لپاره یو ډیر ښه فرصت دی او ان شاء الله کچيري مون خپل درسو ته پابند اوسو، راتلونکو کانکور لپاره هم مونږ آمادګی نیسو او حالت اشتراک کوو او نو ان شاء الله د خپل خوخي په هنځي ته به کامیابیږي.
شکیبا وای د دې نورو ټولګیوالو جنوبیا لکوم تیاری پرته د کنکور په سخ کل ازموینه کې ګډون وکړ، خو په وینا یو شمېر جنې خپل پایلو ته هیله منی نه دي. په پکتیا کې د انجونو لپاره د کنکور ازموینې د زنګړی کورس نشټواله یو بل سونځه وچه زیاتره انجونی ورسره مخ وي، خو اوس د سونځ د حل لپاره یو خصوصي خونیز مرکز جوړ شوی چې د محل پکې لسګون انجونی په زده کړو بوخت دي. په دې ښوونیز مرکز کې د نجونو لپاره د کنکور ځانګړې تیاری ټولګي هم شته چې لسګون نجونې پکې په زده کړو بوختې دي. د دې مرکز مشر احسان سانوایی هیلمن دی چې سږ کال به د کنکور په ازموینه کې د پکتیاوالو نجونو شمیر لوړ شي او هم به په لوړو نمرو د خوښې وړ پوهنځیو ته بریالی شي.
موږ باورمند یو انشاءالله چې په راتلونکي کانکور کې به له پکتیا څخه په کانکور کې د نجونو ګډون هم زیاتېږي او انشاءالله یو ښه نتیجه به ورکوي. اوس زموږ سره د کانکور آمادګي په سیمه کې 13 زده کوونکي دي. یوې بلې ستونزې په در کولو چې هغه اقتصادي ستونزه وه، دا ابتکار بل هم وکړ چې دوی دپاره مو 25 وړیا سکالرشپونه برابر کړل.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د پکتیا ولایت څخه د کنکور په ازموینه کې 600 نجونو برخه اخیستې وه، خو سږ کال دا شمېره 268 تنو ته راټیټ شوی و. د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په تیر ښوونیز کال کې د کورونا وبا د راتلو له امله ګڼې نجونې د کنکور ازموینې لپاره د تیاری له نیولو پاتې شوې، چې له امله یې په کنکور کې د ګډونوالو نجونو شمېر هم کم شو. د پکتیا د پوهنې ریاست تدریسي مرستیالې روحانیا سحر ازادي راډیو ته وویل
اکثر خویند په دې نظر وې چې پر نویم کال تعلیمي کال البته لیکن نصاب هم سم تطبیق نه و او بل کورونای کال و، دوی کورسونه هم تعقیب نه کړل. په دې وجه دوی تصمیم لري چې په 1400 کال هغه کوم زده کوونکي سپارهوي ګل دوی سره په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي.
د اغلی سحر په وینا تیر کال د ټولې پکتیا په کچا 244 نجونې له 12 ټولګیو فارغ شوې وې، او په خبره یې ښایي سږ کال د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې تر 250 تنو پورې نجونې فارغانې ولري. نوموړې وایي ناامني د ودنیو او ښځینه ښوونکو کمښت د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري ستونزو له امله ګڼې نجونې په نیمایي کې خپلې زده کړې پرېږدي، چې له امله یې له 12 ټولګیو کم شمېر نجونې فارغېږي او په کنکور کې په کم شمېر نجونې برخه اخلي.
ستاسو له پیغامونو
کندهار ولایت کې ما نو دلته د کورونا ډیره زیاته ډیره سره ده، د خې دي اندازې ډیره سره ده. دا خلک ټول دا چلند کوي چې ګر سره هیڅ فکر او توجه نه ورته کوي. نو ما دې صدا خو هیڅ چې دی دا چلند وکي چې یو د بل سره دا وطن مراد کی چې دا ډاکټرانو توایي یا بل څوک توایي. نو دې هغه څنګه کوي دا خلک ډیر په تکلیف کې ګرځي. موږ نو خو دې څوک د ستار دي څوک سره کم دي. نو ما دې صدا یلو خو هیڅ یو څه کرو کې یو څه چات وکړي چې خدای پاک مو دغه مشکل وساتي. موږ ستاسو وطن په کومه ارامي کې دي؟ یو ځای جنگونه دي، بل ځای کورونا دي، بل ځای مو په وطن کې وشکلی ده. نو زما دا ټول ګران ورونو او وډوالو ته دا غوښتنه ده چې یو د بل سره ډېر نزاکت او ناسې ولاړې ونه کې او چې کوم هغه دا چې یو دوه درې میکه په وطن کې نو برابر موږ ته د تکلیف او مشکل به وښورل شو. نور مو وخت نه ځای کومه وسلام
مرورجانه زګه ټیلر ډرایور ما سټین د پاکستان خاورې موږ افغانستان خاورې پرواو د پاک ګمړی کلم خبرته ورکی حالت یو ترازو ده. ترازو موږ باندې کوي لغنه بغیر علم خبر نه راکې چې علم خبر راکې لږ جن په ترازو کې وځم چې راشو سب بندر والے جوړ کړي دل دی بل ترازو ده 4 روپۍ نه اخلي. بیا مرورجانه چې ورننه وز سب علم خبر هر شی ورکو بیا له دغه نه روسته ورور جانه زمونږ نه سیمټ واخلي وای سټنډرډ لپاره سیمټ وروخه چې موږ خدای دوی خرڅوي که څنګه په موږ دوه شپې د سټنډرډ لپاره کوي. اوس همدا د پنځنډې په ورځ نه وتلي او اوس مې کار ماتینې په جب کې ده چې ګمرک دروازه بند ده وای مامورین نشته. دا د افغانستان نوړ پورې چارواکو د ما دا خبره ورسیږي چې د دې غم وخوري چې څو خم د دې روایت راولېږي د ډرایورانو حل جزده کې لس زر 200 روپۍ د خبر په دفتر ګمرک راځي واخلي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ایران د ولسمشر انتخابات نن سهار 2 بجې پیل شول او د شپې تر 12 بجو به دوام وکړي. په دې انتخاباتو کې 4 تنه کاندید دي خو ګمان کیږي چې شرایط داسې برابر شوي دي چې د ایران د قضایي قوې رئیس بریالی شي. اټکل کیږي چې لږ کسان به د ورځې په پای کې په دې انتخاباتو کې خپل رای وکاروي. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې د ولسمشر انتخابات نن جمعه پیل شول. د ولسمشر له انتخاباتو سره هممهاله د شاروالیو او کلیوالي شوراګانو انتخابات کیږي. محسن رضایی میرقائد، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او عبدالناصر همتی د ایران د ولسمشر د 14 دورې لپاره 4 کاندیدان دي. د ایران د کورنوي چارو وزیر په وینا په دې انتخاباتو کې 9.5 میلیونه او 310,000 تنه د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. ایرانی چارواکو ویلي چې د دوی له سرویګانو څرګندېږي چې له 20 تر 40 سلنې پورې خپل رای وکاروي. دا انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې له ایران بهر او په ایران کې دننه یو شمېر سیاسي ډلو د انتخاباتو د بایکاټ کولو غوښتنه کړې ده. د رایو د مرکزونو له پرانستل کېدو سره سم د ایران مذهبي مشر علي خامنئي د رای ورکولو یو ګرځنده مرکز ته ورغی او د رای له اچولو وروسته د انتخابات یو ملي اسمیشت وباله او پر خلکو یې غږ وکړ چې ګډون پکې وکړي. د رایو مرکزونه د سهار په 2 بجې پرانستل شول او د شپې تر 2 بجو به پرانستی وي. په ایران کې د انتخابات په داسې حال کې کیږي چې ډیر ایرانیان باور لري چې د کاندیداتوري د سختو شرایطو په وسیله دوی ته مخکې تر مخکې ولسمشر ټاکل شوی دی. د ایران شورای نگهبان د مهمو اصلاح غوښتونکو تیرو کاندیداتوري رد کړه. په عین حال کې دا انتخابات په داسې مهال کې چې د ایران د اقتصادي وضعیت د خرابېدو، ناوړه ادارې او د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله خلک په غوسه دي. عمومي باور دی چې د قضایه قوې رئیس 80 کلن ابراهیم رئیسی به چې یو سخت دریځ ملاده د حسن روحانی ځای ونیسي. رئیسی یو له حقوق قاضیانو زنیده چې د 1918 میلادي کال په چټکو محاکمو کې ګډون درلود او په لړ کې زرګونه سیاسي بندیان په اعدام محکوم او په دار وځړول شول. د بشري حقوقو ادارې دا اعدامونه د بشريت پر ضد جنایتونه بولي. د رئیسی اصلي سیال او یوازینی منځلارې کاندید عبدالناصر همتی دی. لویو اصلاح غوښتونکو ډلو د همتی د کمپاین ملاتړ نه کړی او په نظر پوښتنو کې هم داسې نشکاري چې ډیر خلک دی رای ورکړي. د سخت دریځو په منځ کې د رئیسی دوه سیالان د ایران د اټومي پروګرام په خوانی مرکچی سعید جلیلی او د پارلمان غړی علي رضا زاکانی دوی ورځې وړاندې یعنی د انتخاباتي کمپاین په وروستۍ ورځ له کاندیداتوري تیر شول. دوارو لخپلو پلویانو وو غوشتل چې رئیسی ترایی ورکلی. دو نور سختریزی د ایران د سپای پاسداران پخوانه قماندان محسن رضایی او د پارلمان لبرای مرستیال رئیس امیر حسین قاضی زاده هاشمی انتخاباتو تا ولردی. په دې انتخاباتو کې به د ایران تر نورو انتخاباتو ډیر لږ کسان خپل رای وکاروي او داسې شک کیږي چې له دې کبله به د انتخاباتو د پایلو مشروعیت له پښتنو سره مخامخ شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
دا ازادي رادیو د مشهمنی خبری مجلې ورسی او تنشتي شي بيو یو پزړپوري مطلب لرو تر دې ورسته مو د سپورت لنړی خبرو. سپیس ایکس د امریکا د پوز یو جی پی اس سپوږمکۍ فضا ته یوړه. دا سپوږمکۍ به د پخوانیو هغو ځای ونیسي او د فضایي انکشافاتو په اړه یو بل خبردار چې چین فضا ته درې ستورمزلې ولېشل. تفصیل په دې راپور کې.
سپیس ایکس د امریکا د پوز لپاره د جی پی اس 15 سپوږمکۍ د ځمکې مدار ته یوړه. د فاکس نیوز د راپور لمخي دا سپوږمکۍ له یو فالکن 9 توغندي سره چې مخکې هم فضا ته سفر کړی دی په فلوریدا کې د کیپ کانوورال فضایي مرکز فضا ته وتوغول شو. دا سپوږمکۍ د لاکهید مارتن کمپنۍ له لوري جوړه شوې ده. اټکل کیږي چې دا سپوږمکۍ به له جی پی اس سره وصل شي او له دې خاورینې کورې 2550 مایل لري به د مځکې په مدار کې راچورلي. بل فضایي انکشاف داري چې درې چینایي ستورمزلي د مځکې مدار ته لاړل. د سکای نیوز د راپور لمخې دا له 5 کلونو وروسته د چین لومړنی فضایي ماموریت دی چې په کپسول کې ستورمزلي لیشي. دا ستورمزلي د شینجو 12 په نوم په کپسول کې د لانګ مارچ توغندي په وسیله مدار ته ولېشل شول. دوی به درې میاشتې په فضا کې پاتې شي. چین لومړی پلا په 2003 میلادي کال کې فضا ته لسپرلې سره کپسول واستاو او له هغه مهاله تر اوسه پورې څوار لسواري فضا ته ستورمزلي لژلې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
تاکل شوی و چې نن د هند او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د ملي لوب د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ د ټیسټ لوبو د نړیوال جام پایلو به تر پایل شي. دا لوبه د انګلستان په ساوثهمپټن کې پیلیدونکي وخت د باران لکبله د لوبه ځنډیدلې ده. البته نړیوال جام لپاره دا اصول ټاکلي دي چې دا لوبه به بیا پشپژم ورسره دوام کوي، یعنی یو ورځ اضافي ورکړي. دا د فوټبال لړګره نن د سویډن او د سلواکیا ترمنځ دغه شیبه لوبه روانه ده، او بل لوبه د چک جمهوریت او کرواشیا ترمنځ ده. انګلستان هم له سکاټلند سره لوبه کوي. له همدې سره دا خبري مجله سرته ورسیده. سید سمی عباس په بل خبري